ازادي راډیو قدر مون اوریدونکو په سلامونو مو هر کلی کوم از فرشته سه حکیم وړاندې په څو شیبو کې بعد ځوان فکر خبرونه درته وړاندې شي خو ترغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې تازه خبرونو ته د هغه خبر لغ پریدو وروسته چې طالبانو د هیواد په شمیر جنوبي په یو شمیر جنوبي ولایتو کې د نړیوالو بنسټونو په ملاتړ سیمه ییز ښوونځي تړلې دي د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې روان وضعیت په دقیق ډول سیړي د یونیسف د رسنیو دفتر پرون ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویل چې د خپلو څیړنو پایلې به له رسنیو سره شریکې کړي پرون یو شمیر سیمه ییزو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په کندهار هلمند ارزګان او زابل کې سلګونه سیمه ییز ټولګي چې یونیسف اروپایي ټولنه د ناروې د کډوالو شورا نړیوال بانک او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو تمویلوه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لخوا تړل شوي دي د ملګرو ملتونو له نشه یي توګه او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې د پینو د تولید کچه په پرله پسې دویم کال کې راټیټه شوې ده او تر 2023 کال به 433 ټنو ته ورسیږي د دغې ادارې د اعلامیې له مخې چې نن چهارشنبه خپره شوې ده دا شمیره د 2023 کال په پرتله دیرش سلنه زیاتوالی ښیي خو بیا هم د 2023 کال د تولید کچه 93 سلنه ټیټه ده په دغه سازمان کې د نشه یي توکو د بندیز د پلي کولو کار د طالبانو د حکومت لخوا پیل شو د اداره د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو او جرمونو سره مبارزه د دفتر دغه سازمان اجرایوي رئیس غدا ولی له قوله ویلي چې نړیوالې هڅې باید همغږي شي څو د کوکنار د کښت لپاره قانوني او اقتصادي بدیلونه په زیربناو کرنیزو سرچینو او د باثباته افغان کلیوالو ټولنو د باثباته معیشت په برخه کې پانګونه وشي د پاکستان د پخوانی لومړي وزیر عمران خان پلویان وروسته له هغه د دغه هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې خپل پراخ مظاهرې لغوه کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په نیمه شپه کې پراخ عملیات پرې پیل کړل او سلګونه کسان یې ونیول د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې مظاهره کوونکي تیت شوي او اسلام آباد یې تخلیه کړی دی یو پاکستاني امنیتي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې شاوخوا 1500 کسان نیول شوي دي د پاکستان تحریک انصاف افغانستان په یو بیان کې ویلي چې په خپل پخوانی ټویټر یا ایکس پاڼه کې ویلي چې په اسلام آباد کې په نښته کې د څلورو امنیتي ځواکونو او دوو مظاهره چیانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي د لبنان په جنوب کې د اسرائیل او ایران تر ملاتړ لاندې حزب الله ډلې ترمنځ اوربان له شاوخوا 1400 جګړو وروسته چې په سیمه کې د پراخې جګړې اندېښنه راپارولې وه عملي شو وروسته لاغه چې اوربان په سیمه ییز وخت د سهار په 4 بجو پیل شو د اسرائیلو پوځي ملکی وګړو ته خبرداری ورکړ چې د لبنان په جنوبي سیمو کې د خپل کورونو ته ستانه نشي او د اسرائیلو پوستو ته نږدې نشي په ورته وخت کې د اسرائیلو د خبرداری سربیره د ملکی خلکو کاروانونه د لبنان سویل ته ننوتل او د لبنان اردو هم د اسرائیلو د اردو سره د ځای د تبادلې لپاره چمتو شوي دي حزب الله د امریکا متحدو ایالاتونو د تروریستي سازمان په توګه نومولی او د اروپایي اتحادیې لخوا یې پوځي څانګه په تور لیست کې اچول شوې ده د اسرائیلو امنیتي کابینې د اسرائیلو او حزب الله ترمنځ د اوربان طرحه 13 نومبر په 26 په یو خله تصویب کړه د بشری حقوقو د څار اداره وایي طالبان د 2020 کال په اگست کې وخت تل بیا رسیدو وروسته د ویرې داسې فضا رامنځته کړې چې افغان خبریالان نشي کولای حقایق راپورته کړي د بشری حقوقو د څار ډلې دا سرګندونه پرون نو وخت د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د درې کلنی راپور په تړاو کړی دی او د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بلاخره موافقه وکړه چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د کانګرس د استازو په جرګه کې خبرې وکړي د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې چې جمهوری پال پکې اکثریت دي د خبر له اوږدو لانجو وروسته پرون ورکړ د کمیټې مشر مایک مکاول وویل بلینکن منلی چې د ډسمبر په 11 به د کمیټې ته حاضر شي او د 2020 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بینظمه وتلو په اړه به علني خبرې وکړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ګډوډي هغه لنجمنه مسله ده چې له څه باندې دریو کلونو راهیسې سیوری لا هم د امریکا پر سیاسي چاپیریال پروت دی
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو ز خرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. ولی افغان ځوانان په غیر قانوني لارو کډوالۍ ته زړه ښه کوي. په پاکستان کې میشت افغان، همدارنګه په څنګ کې په ترکیه او ایران کې میشت افغان که هغه په قانوني لارو د هیوادونو ته ورغلی دي یا که په غیر قانوني لارو ورغلي، له کوم ډول ستونزو سره مخامخ دي او ولې دغه هیوادونه ورته اجازه نه ورکوي چې په دې هیواد کې پاتې شي. له دې سربیره په افغانستان کې دننه ډېر داسې ځوانان شته چې تکل لري دغه هیوادونو ته یا د کار یا د نور دلایلو له کبله سفر وکړي او لاړ شي. ډېر دغه ځوانان هڅه کوي چې په غیر قانوني لارو د هیوادونو ته ورشي، خو دا چې علتونه یې په ټولو کې څه دي، همدارنګه ستونزې د افغانستان دننه څه دي او کله چې دغه ځوانان د هیوادونو ته ورځي هلته له کوم ډول ستونزو سره مخامخ کیږي، نن د ځوان فکر پروګرام کې په خبرې اترې کې وو. اوریدونکو، ساسې تبصرې چې پر فیسبوک مکړي دا به هم راواخلو، ساسې اړیکې به هم راواخلو او میلمانه هم را سره په پروګرام کې شته. په پاکستان کې میشته افغان خبریال امینه اکبری، په ترکیه کې میشت افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر سعید سادات، د خوست په ښوونځي کې استاد رسول بادشاه زیارمل او ښوونیز فعال احمد غنی احمدی را سره په پروګرام کې دي. تاسو ټول قدرمن ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلي. اغلی اکبری را سره ته تاسو ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلي. له تاسو اغلی اکبری په پیل کې اورو، پاکستان کې په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه دغه یوه اونیو کې نارامي، د دوی داخلي ستونزې هم ډېرې شوې دي، افغان کډوال هم ډېر ورځي. تاسو هلته یاستئ د څو کاله کېږي، څه ډول کډوال ډېر پاکستان ته ورځي؟ په قانوني لارو ورځي که په غیر قانوني؟
سلامونه فرده جانې تاسو ته او ستاسو د دې پروګرام ټول لیدونکو ته ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ خپرونې ته راوبلل. فرید جانې، په پاکستان کې ډېرې فیصدي افغانان چې اوسېږي راغلي دي، هغه د غیر قانوني لارې نه ډېر، مثلا کلس فیصد پنځلس فیصد وي، خو لیکن زموږ ډېری افغانان په قانوني لارو باندې راغلي دي خو بیا ویزې ایکسپایر دي او اوس مهال غیر قانوني دوی دلته میشت دي. په دې کې مشکل د پاکستان د حکومت دی چې ویزې نه تمدیدوي. اوس ډېری کسان چې کوم دي، په لکهاو لکهاو خلک په میډیکل ویزې راغلي دي، په درې میاشتنۍ ویزې باندې، خو هغه درې میاشتنۍ ویزه صرف هماغه درې میاشتې کار کوي، نور کار نه کوي چې ایکسپایر شي او چې بیا دوباره دوی غواړي تمدید ته ورکړي، دوباره نوی کړي د ویزه او هغوی دوباره بله ویزه نه ورته راوباسي. ها، په یو شرط، هغه کسانو ته که په دې یو میلیون دوه میلیون کسانو کې که کم فیصد خلک هغه شپږ میاشتنۍ ویزې باندې راغلي وي چې هغه تمدیدیږي هر شپږ میاشتې بعد، نور ډیری فیصدی خلک اوس مهال غیر قانوني دلته اوسېږي. البته اوس دغه دوه درې میاشتې چې کوم افغانان دې خورا روان دي راځي، د په غیر قانوني لارو باندې، په سپین بولدک شو او همدارنګه د غلام خان بندر امدالارې ورته وایي، په دې لارو باندې راځي بغیر له ویزې نه. دې کې مشکل څه ده؟ ځکه چې ویزې په افغانانو باندې بندې شوي دي. که یو افغان عجل کار ولري یا چېرته ځي یا د مریضۍ څه وي، نو یو شپږ میاشتنۍ ویزه په یو نیم زر ډالر تر دوه زره ډالر پورې زه داسې کسان پېژنم چې اخیستې دي او راغلي دي پاکستان د خپل د عجل کار د ضرورت درفه کولو لپاره. متاسفانه د ویزې په برخه کې افغانان نه، بلکې د پاکستان د حکومت مشکل دی چې هغوی نه ورته ورکوي.
په ټوله کې دغه کسان چې تاسو یادونه وکړه چې په هر ډول ویزو باندې راځي، بیا وروسته پاکستان حکومت ورته ویزې نه تمدیدوي، هلته پاتې کیږي او ډېری اوس غیر قانوني دي. ځوانان پکې ډېر شامل دي، که کورنۍ درځي یا داسې کسان چې د زده کړو په لټه وي هلته درځي د اوسېدو لپاره.
فرید جان، دا ټول چې د کورنۍ دي، دلته چې څومره کسان هم دي، په لکهاو لکهاو دا ټولې کورنۍ راغلي دي. ځوانان پکې ډېر کم فیصدي دي چې هغه راغلي اوسېږي. ډېری ډېری ټول کورنۍ وي راغلي دي او ویزې ایکسپایر دي، دلته ژوند کوي. او اوس فرید جان، دغه یوه هفته کېږي بیا د افغانانو دغه د نیولو مسله په افغانستان، په پاکستان کې، په ایران کې، په ترکیه کې، دوی ځایونو کې بیخي ډېره زیاته شوې. په پاکستان کې هم دا ځینې منطقې دي چې متاسفانه هر ورځ ویډیوګانې ګورو، خبرونه یې اورو، خپل دوستان هم پکې دي چې موږ دا حوال را کوي. ډېر کسان پکې نیول کېږي او زندان ته اچول کېږي.
د دې کسانو دره خوشی کېدو په بدل کې ځینې داسې راپورونه شته دي چې پیسې له دوی اخیستل کېږي، یا ځینې کسان چې اته اسناد لري کله چې پولیس نیسي ورنه پوښتنه کوي چې هغه اسناد مو لري، ویزه مو لري، ورسره پاسپورټ هر څه مکمل وي، خو بیا هم وي دوی نیول کېږي او بیا د پیسو په بدل کې راخوشي کېږي. دا واقعیت څومره په سیمه کې شته؟
متاسفانه وایم، متاسفانه فریده جانې، زه خپله هم له دې سره مخامخ شوې یم. حال دا چې ما پاسپورت هم درلودو، سپیشل برانچ هر څه مې درلودو، خو لیکن کله چې د یوه سیمه او منطقه ورته وایي دا د افابدا دي ځای کې پولیسو چک پاین او موټر ودرولو چې سره رقم ورته وایي، زه خو دغه د پاسپورت هم درم، سپیشل برانچ هر څه مې دي. بس په یو څه کې نه، ویزه یې د شپږ میاشتې نه ده او نوې ده، په یو څه کې نه، په یو څه کې به دوی درته بهانه وباسي چې نه د کور قرارداد داسې ده، دا شاید داسې ده. نو د پیسو شخصا ما سره شوي دي، نو ولې به زه دا پکومه؟ بالکل له درې فیصدي ځایونو کې همداسې کېږي، د پیسو په مقابل کې بیره خوشي کېږي، او یا هم په لاره کې چک پین کې برابرېږي د پولیسو او هغوی د ضروري
پاسپورٹ ویزا هر سب دی بیا هم پیسې احمد غنی احمدی هم را سره له افغانستان وصل شو. تاسو ته هم خیر خلاص په پروگرام ته ستړي مشي احمدی صاحب. تاسو راته وایس په ټوله کې مخکې غلی اکبر یادونه وکړه چې زیاتره کسان که پاغه ویزه باندې راغلي دي یا په نورو قچقي لارو پاکستان ته ورغلي دي، اوس هلته په غیر قانوني توګه اوسیږي. ستاسی په سیمه کې عموما خلک یا په ټوله کې ځوانان څومره کوشش کوي د کومو دلایلو له کبله چې غواړي ګاونډیو هیوادونو یا پاکستان یا ایران یا ترکیه ته لاړ شي؟
سلامونه غلی فریده جانی او ستاسی قدرمن میلمنې ته هیله ده خو اوسئ. ډیر زیاته مننه، دا ډیر مهم بحث هم دی او زه خوشحاله یم چې تاسو سره یم. ممکن زما په نظر باندې دلایل ډېر زیات وجود ولري چې اکثریت ځوانان غواړي هیواد پرېږدي. یعنی عمده دلیل چې مثلا دوی غواړي هیواد پرېږدي لاړ شي، یو هم د اقتصادي ستونزو، مثلا هغه د بیکاري ده یا اقتصادي ستونزې دي چې مثلا دا دوی هغه عمده دلیل دی او دوی غواړي چې مثلا هیواد پرېږدي. مثلا په هیواد کې د کارموندنې محدود فرصتونه دي، بیکاري ډېره زیاته ده، د معیشت لپاره کافي امکانات هم نشته. همدغه وجه ده چې دا ځوانان ځي ګاونډیانو هیوادونو ته د ښه ژوند په تکل باندې، د اقتصادي ستونزو د رفع کولو په تکل باندې، او هلته غواړي چې مثلا لږ تر لږه دوی ژوند ښه شي او د ژوند لپاره هغه امکانات، سهولتونه او دا شیان برابر کړي. نو زه فکر کوم چې که چیرې په هیواد کې د کارموندنې هغه فرصتونه ډېر پراخه وي، بیکاري کمه وي، ممکن ډېر خلک نه وي تللي.
په بخښنه سره احمدی صاحب، تاسو خبرم دلته قطع کوم، تاسو یادونه وکړه چې ځینې ځوانان کېدای شي د دې په لټه چې په بهرنیو هیوادونو کې په ځانګړو توګه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د ښه ژوند په لټه باندې دوی سفر کوي. همدلته به تم شو اغلی اکبري، تاسو راته ووایاست واقعا دغه تصور چې احمدی صاحب یادونه وکړه چې زیاتره ځوانان احتمالا د دغه تصورات پر بنسټ باندې کېدای شي په پاکستان کې ښه ژوند وکړي، کېدای شي په ایران کې ورته ښه ژوند پیدا شي، دوی وکولای شي هلته امکانات پیدا کړي. شته واقعا هغه کسان چې تللي دي په پاکستان کې خوشحاله دي؟
فریده جانې، دا فکر هغه کسان چې دنه په افغانستان کې دي چې دوی لري او دلته نه دي راغلي، د پاکستان حالت یې نه دی لیدلی، د ایران حالت یې نه دی لیدلی، نو دا موږ ته پته لګي چې زما دلته دوه نیم کال وشو چې یعنی په پاکستان کې هغه هیڅ داسې حالت دی نه وي چې په یو افغان باندې چې کډوال په حیث راځي او ورباندې رانه شي. یعنی د کور په نیولو کې به درته مشکلات وي، د سودا پاک اخیستلو کې به درته مشکلات وي، په تګ راتګ کې به درته مشکلات وي. باور وکړه فریده جانې، په پیل کې چې زه راغله لما ته خو اوس موږ بلد شوي یو که نه پوهېږو چې څه سیسټم ده. په پیل کې چې راغلي وو ټیکسي ته به مو ویلي که نه یو قدم لاره به وه، موږ به ادرس کې نه وو بلد، په یو ګولۍ به داسې تاو کړو، بېرته دوباره به راتاو کړو، دوی لاره به یې اوږده کړله. 2000-3000 پیسې افغانۍ کلداري به درنه اخیستلې وي. د خلری لارې ده کنه د نبلدې د سوې استفاده کیدنه یو وړوکی مثال ویلي. هغه لارې به 1500 روپو وه، دوی به درنه 2000 اخلي. په هر چیشي کې مشکلات دي. باور که فریده جانې په افغانۍ هم شکر په افغانستان کې مې ژوند کړی دی، هلته په لزر افغانۍ باندې ته کولی شي چې خپل یو میاشت ژوند وچلوي ډېر اقتصادي ډول باندې نارمل. پاکستان ته چې راځي چې څومره هم غربت وي درته کنه، درآمد شی ونه لري، مجبور مکلف یې کم تر کمه 2.5 لکه 3 لکه کلداري یو میاشت کې ته وغواړې هغه نارمل ژوند چې په افغانستان کې ولرې، دلته یې باید که وغواړې ولرې 2 لکه 3 لکه کلداري مصرف کړي. دا ډېر یو کم فیصدي شی ما وویلې. نو بالکل دې ته د دوی خوشحالېږي چې پاکستان کې ځینې خلک وایي چې کلداري دې ارزانۍ ده. نه، دلته که یو شی، هلته که یو کیلو رومیان مثال ورکړم، ته په څومره افغانۍ اخلي، دلته درې چنده درته درکوي. بالکل به دوی په دې فکر کې ونه اوسېږي چې دلته د اقتصاد په لحاظ باندې ښه ژوند ده. بالکل نه.
مننه، تاسو ته به بېرته راوګرځم. احمدي صاحب، نور کوم دلایل تاسې یادونه کوئ د ښه ژوند په اړه؟ باندې خو په پاکستان کې اغلی اکبري یادونه وکړه، لکه څنګه چې کیدای شي په افغانستان کې خلک سره تصور چې هلته به یو ژوند یو څه متفاوت یا ښه به وي. اغلی اکبري هلته ژوند کړی ده، د خپل ژوند تجربه والی. نورې داسې څه ستونزې دي چې ځوانان غواړي د هغې پر بنسټ باندې له افغانستانه ووځي او بیا په غیر قانوني توګه نور هیوادونو ته لاړ شي؟
زه په ټوله کې ویلای سم چې مثلا د خبرو کې مغالطه ونه شي، زه خپله د پاکستان د تک شاهد یم، همداشان ایران ته ما سفر کړی دی، ما لیدلې دي. هلته خو هیڅوک هم دا نه غواړي چې له هېواد ووځي، هلته به ژوند ډېر ښه شي. دغه ځای نه ممکن د دوی لپاره یو د چانس زمینه وي چې نورو هېوادونو ته لاړ شي. مثلا که دلته بیکاري وي او د خلک د ښه ژوند لپاره ځي او د کافي امکاناتو لپاره هلته ځي، نو ممکن دوی د پاکستان او ایران ورته لومړنی اپشن وي چې که دغه ځایونو ته لاړ شي. دغه ځای نه دوی کولی شي چې مثلا اروپا ته، امریکا ته او نورو هېوادونو ته ولاړ شي. بعد شو د پاکستان مسله یا د ایران مسله، زه چون له دې سره موافق نه یم ځکه هغه ډېر لویدلی ژوند لري. څه نه څه به د افغانانو په اندازه ښه وي، خو ولې هلته چې افغانان دي رښتیا هم د ډېرو غټو ستونزو سره مخ دي او زه یې وینم ډېر هغه شته چې بلې زما په اند باندې نور ډېر هم زیات لاملونه کېدلی شي چې خلکو اصلا غواړي چې له هېواد څخه ووځي. یو بل فکټور زما په اند باندې هغه د تعلیمي او مسلکي محدودیتونه دي. یعنی یا خو د تعلیمي فرصتونو کموالی دی او د لوړو زده کړو محدود امکانات دي، او همداشان کچیر مثلا تعلیمي فرصتونه کمی او امکانات هم محدود دي، ته نسې کولی په خپل خلاص ډول مثلا یو فکر شریک کړي، یو بحث وکوي، مثلا ریسرچ مواد نشي موندلی، مثلا په لابراتوار کې څېړنه نسي کولای، هغه منبع او کتابونه تا ته په لاس نه درځي، نو ته مجبوریږي چې هېواد پرېږدې. همدغه علت دی چې ډېری ځوانان غواړي چې مثلا خارج هېوادونو ته ولاړ شي، تر څو هلته هغه لږ تر لږه د افغانستان څخه د دوی تعلیمي سیستم ډېر لوړ دی. او همداشان په دغه برخه کې د مسلکي پرمختګ لپاره هم مناسب چاپېریال نشتوالی یو بل عمده دلیل دی چې ځوانان غواړي له هېواد څخه ووځي. ځکه همدغه ځای کې چې یو سړی یو پرمختګ کې مثلا 14 کاله 13 کاله تعلیم وکړي، ولې دغه ځای کې ورته هغه چاپېریال مساعد نه وي؟ یعنی مثلا خلک یې نه شي درکولی. اوس که تاسو په افغانستان کې فرض کوي مثلا ویترنري ووایاست، دونه ښه چاپېریال یې دلته درته مساعد نه دی لکه څونه چې مثلا په نورو هېوادونو کې دی، یا مثلا ټولنپوهنه ووایاست.
ښاغلی احمدي، ستاسو په اند باندې که چېرې یو افغان ځوان وکولی شي یا د تعلیم د پرمختګ او د نور تعلیم د ترلاسه کولو لپاره یو بل بهرني هیواد ته لاړ شي، هلته به دا چانس ولري چې بیا زده کړې وکړي؟ لکه څنګه چې په افغانستان کې کلری محدود هم دم یو څه شته، یعنی بیا به دا چانس افغان ځوان ته په بل هیواد کې برابر شي؟
زما په اند باندې بله، کچیرې د ځوان سره د تعلیم او د ښه ژوند یا هغه څه چې دی غواړي چې مثلا تعلیمي کچه پرمختګ وکړي او وروسته وروسته کې د هېواد په درد وخوړل سي، بلې دا چانس شته. ما زیاتره خلک ملګري دي دوی په دې وروستیو کې همدغه دریو کالونو کې په دغه دوران کې دی وتلی دي اوس ډیر ښه پانتونونو کې مثلا خپل درسونه یا مثلا کالجونه شروع کړي دي یا مستریان شروع کړي دي حتی په امریکا او یو کې کې مثلا زما ملګری دي
دا خبره هغه کسانو ته راځي چې په بخنی سره چې دلته موږ نه معلومات چاته غلط ورنکړل شي چې دوی په قانوني لارو باندې په تحصیلي بورسیو باندې
نه په قانوني لارم نه دي مثلا زما د کومل غل چې دا په غیر قانوني لارې مثلا تر اروپا ته نه لیدي صحیح ده هلته یې د کله دی اسناد اخلي په هغه ځای کې غیر قانوني چې تللی دی هغه مستقیما کالج شروع کوي خو هدف دا نه دی چې مثلا د اکثریت سره دغه هغه فکر نشته یعنی خدای مکه چې سوی تفاهم رامنځته نه شي چې اوس موږ په تعلیم پسې په غیر قانوني لارو ترویج وکړو نه هیڅ کله نه یعنی اکثریت خلک چې سي ماضي هلته هغه د اروپا د دغه هېوادونو له هغه سیستم متاثر وي هېڅ د تعلیم هغه هغه ورسره انګېزه ورسره نه وي زیاتره خلک زیاتره ځوانان چې لاړ شي غیر قانوني دوی یعنې فیصدي دغه لوړه ده نسبت هغوی ته چې تعلیم وایي
مننه قربان احمدي صاحب خدا چې واقعا د افغانان په ګاونډي هېوادونو کې په ترکیه کې لکم ډول ستونزې سره مخ کېږي ځکه دوی اړ دي چې غیر قانوني غواړي اروپا ته لاړ شي ځینې هېوادونه باید تیر شي په ترکیه کې میشت افغان را سره دی سادات صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی پروګرام ته په دې رستیو کې څو خبرونه داسې و چې لا ترکیه پرلپس یا افغان کډوال چې د ترکیه د حکومت په خبره باندې په غیر قانوني ډول په دې هیواد کې اوسېدل بیرته افغانستان ته ډیپورت شوی دی ادقل د 29 یو ځل او د ډیر شو بل ځل موږ خبر درلوده په ټول کې هلته د میشت افغانانو په ځانګړي توګه د غیر قانوني کډوالو وضعیت څنګه ده
بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه سلامونه تاسو ته او حاضر میلمنو ته ډیر خوشاله چې تاسو بیا هم په برنامه کې ما بدبختانه چې څنګه مشکلات د افغانستان د مهاجرینو په ترکیه هوا کې ورځ په ورځ زیاتېږي نو تقریبا د یو کال د نحنه شګیږي چې ډیر زیات د افغانانو مشکلات په ترکیه هوا کې زیات شوی دی نه تنها تقریبا دغه یو نیمه میاشت کېږي چې دلته فامیلی ډیپورت جبې هم د ترکیې نه شروع شوی هغه هم د فعلي حکومت په هماهنګۍ سره نو دا هم واقعت چې د افغانانو د مهاجرینو لپاره په ترکیې هېواد کې واقعا ډېر بدبختانه چې دا یو اصل نه دی نو دلته په سلهاو خلک ترکیې هېواد نه لیږل کېږي خپل وطن ته
دوی غیر قانوني کډوال دي یعنی اسناد نه لري یا ویزه ایکسپایر شوې دي د دوی سنځ څه د چدو لیګل کیږي
bale ho adal che bad baxtana che baz khald razi afghanistan pa chakal de ghair rasmi no da ha khald che dalta jwan na kawi aw ghal che laad si europa ta aw hal te nisti dobare rawali de deporti markazo ta نو دلته باز خلک سمجه مشکلات لري دلته تقریبا د څه فامیل نه دلته پزره او فامیل نو سړي دلته لاس کالا شپاله کالا وڅېدل دي او بدبختانه چې تیریه دلته حکومت ورته باندې کړی دي نو پام تک هر باندې داخل غوړي لاس اروپا ته ولته نه چې دوباره خپل وطن ته لګي متاسفانه
مننه کورودان ژوندۍ اوسې تاسو بیرته راوګرځم میوند هم سره د ټلیفون په کرخه وصل دی میوند تاسو ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی میوند په پاکستان کې د افغان کډوالو د ټولنې مشر دی په پاکستان کې د افغان کډوال د ستونزو په اړه یو څم اغلی اکبر یادونه وکړه خو لته سي په دې برخه کې پښتون مخکې احمدي صاحب یادونه وکړه چې د دوی یو ملګری دی لکلنه چې ترکی اروپا ته په غیر قانوني لارو تللی هلته مستقیما نه پیغام چې جبه وي څومره زده خدا په یو کالج کې قبول شوی دی اوس زده کړی کی زموږ یو فیسبوک کارون کې پر فیسبوک لیکلی دی چې له بهرنیو هیوادونو په افغانستان کې خپله تعریف کول یعنی دا غي د ژوند صفات کول دا غي د ټولنو صفاتونه په افغانستان کې کول یا یو نیمه روپۍ چې دوی افغانستان ته لیږي یو ډول خارج خلکو ته خودل کیږي تاسو له دغه خبرې زره چې موږ د کارون کې پر فیسبوک لیکلی څومره موافقه یاستئ
زه هم خپل سلامونه اول تاسو ته به ټولو ملمنو ته وړاندې کوم څومره چې فکر کوم اول خو د پاکستان کې د مهاجرینو مشکلات باندې یو څه معلومات واښوم دلته مونږ په پاکستان کې په اسلام آباد کې تقریبا مونږ تنازل یو انیسیار سره سبسوی مهاجر دي تقریبا 3 لک او 80000 فامیل دي درې لکه اتیا زره فامیل دي. دلته اکثرا هغه خلک دي چې چون پاکستان نږدې و او د افغانستان کې صرف هغه اول وخت کې تحول راغی په افغانستان کې تنه د پاکستان امکانات دی ویزې ډېر و. دلته د موږ افغان کډوال یا افغان مهاجر کورنۍ له حد نه زیات ډېر مشکلات لري. اول خو زه غواړم چې له هر څه نه دا زما لپاره ډېره مهمه ده چې د خپلو مهاجرینو مشکلات حداقل د دنیا خلکو ته ورسوم. څوک چې په پاکستان کې دي یا په اسلام آباد کې دي چې زه ورسره تقریبا له ټولو سره په تماس کې یم یا له اکثرو سره په تماس کې یم، دغه تقریبا د دوه نیم یا درې کاله کېږي د افغان مهاجرو سیسته درلوده کې نه درلوده کې کور درلود کې موټر درلود کې ژوند درلود ټولې خرڅ کړې او دلته وخوړله. اول خو دلته د موږ دغه تقریبا 80% یا 90% ماشومان له درس نه پاتې دي چې درس امکانات نسته، او دوهم داسې دلته په پاکستان کې د کار امکانات نسته. د موږ ډېر ځوانان حتی سپینګیری مشران په ډېرو کمو پیسو د میاشتې په 15,000 کلدارې چې تقریبا 45 ډالره کېږي دوی دلته بوخت دي او کار کوي، هغه هم امکانات نسته. ورته په پاکستان کې له هر جنه مهاجر په ډیرو مشکلاتو کې دي. او بل دلته دغه لوډ زیات د مهاجرینو دغه اول دادی یونیسیا دفترونه هم چې دي
خو فکر کوم چې موږ د میوان تړي کله لاس ورکړه بیرته به څه وکړو چې هغه پخنه کې راوخلو. زما پښتنه به ځواب پات شو. هغه لږ وری کې تاسو ته د پښتنه ځواب کړی ما ته نه راتلو. فرد ازما پوښتنه دا وه چې احمدی صاحب یادونه وکړه د خپل یو ملګري کیسه یې وکړه، وی ویلي چې هغه وتوانېده په غیر قانوني لارو باندې اروپا ته ځان ورسوي او ولته ډیر ژر په یو ښوونځي کې په کالج کې داخل شو سي درس پیل کړی دی. زموږ د فیسبوک یو کاروونکي بیا پر فیسبوک لیکلی دی چې په افغانستان کې له بهر نه چې کوم ځوانان ورزي دوی د خارج ډیر صفاتونه کوي، دغه د ښه ژوند پاړه باندې وایي، دغه د خارج صفاتونه شروع کړي، یعنی می پیسې چې دلته ګټلې وي افغانستان ته وړي وي غلطه خلکو ته وایي چې ملکه خارج کې ما پیسې ګټلې دي. وایي دا د دې سبب شوی دی چې ځوانانو ترمنځ خارج ته یو د ژوند بریالی پلان شي. ای واقعا هم داسې ده؟ تاسو له دې خبرې سره موافق یاستئ؟
فریده جانې، هغه ځینې حالات کې وایي د ډول او د سورنۍ غږ ویل لري نه کنه. اوس د زموږ افغانان ځینې د خدای پاک لري چې هلته د غیر قانوني لارې نه اسه چې بلکې که ته په قانوني لاره باندې هم لاړ شې د یو کیس له لارې، تر څو چې اول خو چې ژبه زده کوي د یو هیواد نو یو کال دوه کاله ټایم نیسي، چې څومره دې انګلیسي که یو داسې هیواد ته لاړ شي چې انګلیسي دې زده هم وي، ځکه چې زموږ انګلیش د هغو سره ډېر فرق کوي، نو بیا هم یو کال دوه کاله تا په ژبه کې بوختي ته باید زده کړې. وروسته له هغه نه نور ته مراحل دي، تر څو زه فکر نه کوم، زه خو بالکل د دې ورور د دې خبرې سره موافقه نه یم. دا ممکن نه دي چې ته د قاچاقي لارې نه لاړ شي او بیا ته مستقیم ته کالج ته لاړ شي یا سکول شروع کړې، دا بالکل ناممکنه ده. زه خپله هم په لسګونو کسان پېژنم په ډېری هېوادونو کې چې هغه په قانوني او په غیر قانوني لارو باندې تللي دي چې دومره سر ډکوي، ځکه چې هغه حقایق وایي. ځینې کسان شاید دوی ته به چا داسې څه ویلي چې دوی ته په ځینې کسان یو بل سره قصد څه شی لري، شاید دوی به دې ته وادار کول څنګه چې په قاچاقي لارې هغه مشکلات لیدي دا کس یې وویني. زه چې څومره معلومات لرم، څومره کسان چې زه پېژنم هلته، نو هغه حقایق وایي چې نه وایي هغه څه چې وایي خلکې تعریفي چې هلته سرو شنه ګلان دي او جنت ده او څه شی ده، بالکل اصلي نه ده. هر څه زحمت غواړي. که موږ په خپل افغانستان کې څومره زحمت چې په پردي هېواد کې وباسو وباسو، ځان ته کولی شو د هماغه ځای په اندازه باندې ښه ژوند برابر کړو، خو لیکن د تعلیمي برخې په برخه کې په تعلیم کې دومره په ګړندۍ توګه باندې هغه سکول ته لاره پیدا کول په اروپایي هېوادونو کې ته ډېره سخته ده.
مننه کورودان، په دې اړه څه وایي؟ په افغانستان کې ځینو کارونکو لیکلي دي چې په راتلونکي بې اعتمادي د دې سبب شوی ده چې ځوانان پاتې نه شي او دوی بهرنیو هېوادونو ته لاړ شي. په پردي هېواد کې څومره په راتلونکي باور شته دی؟ یا هغه کوم پلانونه چې ځوان د ژوند لپاره یې طرحه کړي وي د هغې د عملي کېدو امکانات شته؟
فریده جانې، اوس ګوره ډېری کسان چې زموږ افغانان ځي بهرنیو هېوادونو ته، اروپایي هېوادونو ته، دې طرفونو ته ځي، هغوی ځان سره دلته چې د نورو خبرې اورېدلې چې هو په خارج کې داسې ژوند ده او دا رقم ده، ته دلته راشه دا امکانات دي، دا سهولتونه دي، دوی په دې خوب خیال باندې ځي. خو کله چې دوی هلته رسېږي، ځي هغه ځای ته، د هغه ځای د کوم نوی ماحول سره چې دوی کله تر څو آشنا کېږي او مخامخ کېږي، دغه ځای د مشکلاتو سره، د ژبې سره، د کلتور د پوهاوي سره، په هره برخه کې دغه ځای اصول او قوانین چې کوم شول، نو هر څه د صفر نه شروع کوي. نو په اسانۍ باندې زمونږ کوم ځوانان چې هلته ځي خپلو هیلو او ارزوګانو ته نه رسېږي، بلکې په ډېر زیاتو مشکلاتو سره. زه داسې ډېر کسان پېژنم فریده جانې چې تللي دي یو خوب او خیال سره چې اروپا ده او داسې حالت ده، اوس هلته له ډېر یوازیتوب څخه بچارګانو ته روحي رواني مشکلات پیدا شوي دي. نو دې خوب خیال کې باید مونږ ونه اوسېږو، مونږ باید په کوم ژوند کې چې یو باید تل شکر ګزاري وکړو، ځان لپاره پلان ولرو د اوس لپاره، نه دا چې زه پلان کې وخت چې یو چېرته ورسېږم زه به دا کارونه کوم، نه. زما په دې ځوانانو دا غږ ده، په کوم حالت کې چې تاسې قرار لرئ هغه حالت مطابق ځان ته پلانونه جوړ کړئ، تر څو چې تاسې خپل غټو هیلو ته رسېږي، څه ناڅه خو مو لاره ورته پاکه کړي وي، څه ناڅه خو مو لاره ورته صفه کړي وي.
نو د وخت څخه ډېر ښه استفاده وکړئ. مننه کور ودان. اوریدونکو راسره د بیا بنور ملمنو تور شنو مورا ته واخلې لکم زموږ اړیکې نیولې.
السلام علیکم حاجب ازمانه د زابل ولایت شمرزو فرادی ولسوالۍ څخه خبره کوم.
پس محمد خبرونه ته ستړی مشي په خیر راغلی. نن د ځوانانو پر غیر قانوني کډوالۍ خبرې کوو. د زابل لبا حتمن ډیر ځوانان د ایران طرف ته روان وي. تاسو ځوانان د کار په لټه ایران ته ځئ که د درس په خاطر یا بل کوم سیلت لري؟
پر دې خوري موږ خو د پاکستان سره پر کرښه باندې پراتی وي، ډیورم پر کرښه باندې پراتی وي، شمرزو سره دی ولسوالۍ. موږ خلک بیا ډیر د مزدوري لپاره پاکستان ته ځي.
بیا څنګه پیسې ګټل هلته اسانه دي کنه؟
ونه پیسې خو ډېرې په ګرانه ګټلې کېږي هلته، خو دا د کوله کار ده، دا د ځمکې شکم ته شوه کېږي، 15,000 فوټه، 4,000 فوټه، 3,000 فوټه، 6,000 فوټه، دا ښته شوه کېږي. بیا نه هلته هغه کوم دروازې روزانه شي، هغه 2,500 کلدارې، 3,000 کلدارې، 3,500 کلدارې، 2,000 کلدارې دروازې ګټو.
بیا دا ځوانان لکه سهار ځي ماښام بیرته د لکرخې راوړي راځي خپل کورونو ته، کنه همالته پاتې کېږي، کورې نیولی وي، همالته کار کوي، یا د کارخانې خوند سره همالته ژوند کوي؟
یا دا خو دلته موږ سره د خشاکي لارو باندې اوس دا خلک اوړي، په 15,000 کلدارې، په 20,000 کلدارې باندې اړوي. بیا چې ولاړ شي 4 میاشتې، 15 میاشتې، 6 میاشتې، کال دوری یې پر هغه خوند سافر یې، هلته خپل وټاکونه یې، خپل ځایونه یې، دوری یې په
دغه ځوانانو ته د افغانستان دننه په زابل کې یا په بل ولایت کې کار نه پیدا کیږي چې د دې ځای پاکستان ته لاړ شي، لکه خې واوړي، دومره ډېرې پیسې په قاچاقي توګه ورکړي، دلته ورته د کار زمینه نشته ده؟
ونه د کار زمینه خوسته خو داسې نشته چې د عام خاص ټول په افغانستان کې کار پیدا کړي. نو داسې کارونه چې په افغانستان کې خدای کارونه یې دروازې 1,000 کلدارې، 1,200 کلدارې ګټي، هلته 3,000، 3,500، 2,500 دغه دروازې ګټي. نو دلته دا خلک دي، دا ټول د مزدوري خلک دي، دا دونه خلک د چیرې په افغانستان کې دونه کار ورته پیدا کېږي چې دوی د ټول د دې په هر سړی پر کار باندې لګیا چې مزدوري دي وکړي؟
بس محمد ګدار ته ستاسې په کلي کې به په ټوله کې داسې یو د لسو نه یو وزه ځوانان خو به یو څو میاشتې ځي پاکستان ته د کار لپاره؟
پر دې خوري خزو تا ته دی وایم چې په لس کې یو کپاته سوی وو په کلی کې، نو بیخي ډیره ده. در نه خو نه سره د واحد پاکستان ته یا پاکستان خو زموږ یو گزاره نه کیږي. نو د څه څه چې وردون چې وویل مېر نه وویل چې $1,500 باندې یو ویزه د درو میاشتو د کده شپږ میاشتو ورکوي. نو زه چې شپږ د $1,500 ولرم بیا پاکستان څخه خو خدای دې یو کار په شروع کړم، شپږنیم زره روپۍ پر دغه باندې ورکړم، پر پاسپورټ باندې د 50 کلو ورکړم. دونه وس چې دا خلک ولري بیا نو پاکستان څه کوي چې پاکستان ته ځي، ایران ته ځي؟ دا خلک خو ټوله مجبورۍ ته ځي، او دا خلک ټوله دنیا ته معلومه ده فرادي ولایتونه چې ځي، د دغو کاردار ټوله پاکستان سره د روزانه هلته کوي، ګټي، راوړي، د دې مصرفي په خپلو بشارې باندې.
ستاسې په سیمه کې څه داسې کار شته؟ کوم کسان چې مثلا ځوانان دي، دوی فکر لري، یو نیم لکخوي پیسې هم لري، کورنۍ سره مرسته کوي چې دوی هلته درشي، فرزن دوی که سرمایه ګذاري وغواړي وکړي، هلته څه داسې کار د چې دوی کولای شي؟
دلته بل کار نشته، بیا دکانداري ما سوا بل کار نشته، بیا تجارت ما سوا بل کار خو دلته نشته، پر شش په سرمایه ګذاري وکړي. زما خپل شخصا، زما خپل د اکا زمونږ په پاکستان کې دي، که دونه سرمایه دار دي چې کوم چاپه په پاکستان کې پرول ده مسلم باغ د ماجر پر کوم باندې او نیم څو تک کلدارې دي یو وړي نو هغه څه د فرایسي پر شش باندې به لګي نو خوشو کېږي به مرکز کنا خلاله ته به کاربار شروع کړي څنګه خپل کاربار نه سي د فرشن د خانه چې په لمیسو غوړي وده
د کاروندګری په اړه ته وایم هلته زیاتره خلک دهقانان دي که څه وچکالي به د څو وروستیو کلونو کې وه خو څنګه ده کرنه برخه څنګه ده دې وده کړې ماشینونه تاسو استفاده کوئ نه کوئ دغه قطرې سیستم چې اوس راوتی دا کاروئ نه کاروئ په دې برخه کې څوک کولی شي سرمایه ګذاري وکړي
دلته دا کتری سیستم خو دلته زموږ په شمولزو ولسوالۍ کې نه مال لیدلی دی نه چا راته ویلي دي چې دا دلته رواج شوی ده او نور دلته دا زراعت چې ده زراعت خو زموږ غنم او بادام او دغه شان دي هغه دی څو کلونه وچکلۍ شي کوم د سیاسي پنځه درختې وي هغه هم ور وچ کړي او بل دلته دغه بدمرغه شی شروع شوی ده لکه دا چې برمې د خلکو کاریزونه یې وچ کړو په سلو کې لس کسان د وس لري هغه چې ووایي پنځه لس کاریز وچ کړي بالا نه خلک لاس تر ځنې ورته ناست دي وسه نه لري چې برمې ووایي حکومت دا اقدام نه کوي چې دا برمې بندې چې دا پیچې برمې بندې کړي و خلک ډېر له ستونزو سره مخامخ دي د وچکلۍ په حاصل باندې
ډېره مننه کور ودان ژوندې اوسې بس محمد چې له زابل د زنګو هلې وبل اوریدونکو را سره د نو مراته وخلې لکم زې ماړي کني والی
سلام سره دې خو
مهرباني مهرباني
داغه د سترګو د ډاکټر ما پر سترګو تورې وبره ایلې دا یو سترګې را تاریخ سره د بل می هم تورې وبره ایلې دي نو ما ته د ستاسو جواب راکړی دی چې تاسو د دې سرګي عملیات نو ستر کولای زه که تاسو د الله سره کړی د نوکیورا تاسو یو ډاکټر مې نه کښ تاسو ډیر مننه یې
سمه ده حتما زه نه پیګم چې دا څوب زل دی زلودین صاحب سره د موضوع شریکوم خو فکر کوم د غتیر دوه ونې او کلودین صاحب نه و پروسته باندې و اوس موږ نور همکارانو دغه خبرونه مخې ته وړې ده خو هغه به ډیر زر راستون شي زه به غوښته بیا یو زل د موضوع یاد کوم چې تاسو غوښتنه کړې و تیر کې مو د ځل مو بیا غوښتنه وکړه چې باید یو د سترګو ډاکټر په خبرونه کې وي چې تاسو پښتنو ته ځواب درکړي کور دی ودان چړي کې نیولې و بل اوریدون کې را سره تاسو ته ځان معرفي کړئ زما غږلري میرمن
بلی پدې دې خورتا او تاسو اوریدونکو او تخنیکي همکارانو ته نیکې له احترامات وړاندې کوم چې توخی هم د زابل ولایت تشاجوی له ولسوالۍ
توخی صاحب ستړی مشي تاسو هم پروګرام ته په خیر راغلی تاسو ته وایي چې تاسو په سیمه کې ځوانان غواړي په غیر قانوني یا قانوني توګه باندې له هیواد ووځي او پاکستان ته لاړ شي
بله نو عجب از محمد کاکو زموږ وطندار د زموږ عزیز ده ښه خبرې وکولې رښتیا هم زموږ ولایت ټول تقریبا زموږ د ولایت نیمای اقتصاد په خارج ولاړ ده خو دا خارج نه بیا دولونه لري زموږ د ولایت خلک یا د دایچوپان د ولسوالۍ یا د ارغنداو یا د غسی د غزنی بعضی خلک ده ایران ته ډېر دي خو هغه ایران کې هم له مشکلاتو سره تاسو اروي سیم له مرګ سره مخامخ سي او بعضی خلک چې قدرت لري هغه دوبۍ وو سعودي وو نورو داسې ممالکو ته ځي یا انډیا ته ځي خو هغه نو بس دا مستعد خلک دي چې هغه قدرت لري پاسپورت ویزه او شان جوړولی شي
توخی صاحب بیا څنګه ځوانان ګټه راوړي بیرته وطن ته کور ته کنه
او ګټه خو راوړای شي چې لاس یې هغه خارج د خارجي روپۍ دي هغه دی دغه لري خو یوازې دا د پاکستان کلداري نو ګوره اوس چې باز محمد کاکو وایي دی مطلب زه هم تللم په خپل دوکۍ ته تللم دا زموږ اکثره کاریګر د زابل د ولایت یا د نورو ولسوالۍ هم ولایاتو هم دا په دوکۍ بولي دا یو د کولا مخزن دی یو غټ غټ بیزونه په کښې دي نو دلته ګوره دی ول دوه زره او دوه نیم زره کلداري ګټي مثلا دا خو پنځه سوه افغانۍ کېږي حال دا ده چې هغه ډېر ستړی کسب ده او ډېر ستړی کار ده بلکې د مرګ لامل او سبب هم ګرځي ځکه چې دا کله کله ګاز وکړي یا پر راونه ډېږي زموږ ډېر وطنوالان هلته شهیدان شوي دي او ایران ته
ساسی په سیمه کې شاوخوا کې هیڅ داسې بل کار نشته چې ځوانان هغې ته پاتې شي هغه وکړي یعنې دغه ستونزمن کار چې تاسو یادونه وکړه ساسی په شاوخوا ولایتونو کې هم نشته چې ځوانان هلته لاړ شي دی بځای چې پاکستان یا ایران ته ځي
خورکۍ په دې پنځوس کاله کې زموږ نفوس ډېر زیات
پرمختګ کړی دا یعنی د هر کورنۍ د ونیم شو درو سو نه پرو تر رسیدلې دا نو کله چې نه پوس زیات سي نو تقاضا زیات سي عرضه کم سي نو تقاضا د خلکو کثرت او کار غفتل دي عرضه خو نو کار ده خو بیا هم څه نه څه کارونه پیدا کیږي خامخا ځکه چې دلته په کښتو زراعت باندې هم خلک اخته دي اوس دلته د سولر انرژي له لارې د موږ ټول دښتې وطنونه دا ټول باغیات دي یا نور حبوبات کرل کیږي نو دا په بزګري باندې هم ډېر خلک اخته دي لکه څنګه چې حاجي صاحب وویل په تجارت باندې هم اخته دي دا د بادامو د کشمشو مثلا د زیرې و د دغو شیانو تجارت کوي او دکانداري هم
کوي خلک ډېر دي منابع ورته ستاسو په ولایت کې کمی دي ځکه دا ځوانان چې ستاسو په سیمه کې هغه نوي ماشومان را لویږي تنکي ځوانان کیږي بیا زلمیان کیږي دوی ته د کار زمينه نه وي ځکه مجبوریږي نورو هیوادونو ته پسې لاړ شي همداسې ده
بلې خو ما درته وویل چې زموږ نفوس زیات سي نو چې کله عرضه کمه سي تقاضا زیاته سي نو خامخا بیکاري پیښیږي خو البته اوس دلته داسې کم کم کارونه په روزانو کې پیدا کیږي مثلا په کابل کندهار لویه لار جوړیږي دغه سړک باندې دلته هم بعضې بعضې مزدوران شته نو څوک موټر چلوي خیر خو وطن ده خو په ټوله کې بیا هم ګزاره کیږي تر ډېره حده پورې بس هغه خلک شاته خوا پر کار وو هغه اوس هم پر کار دي خو یوازې یوازې دغه د حکومت پخواني خلک چې وخواران د هغو تنخواوې بندې شوې کارونه پر ودرېدو نو اوس بعضې خلک بیا بازارو ته راغلي دي اوس لکه طالبان چې پخوا بېکار وو یا د دوی طرفداران بېکار وو هغه بیا اوس ښارو ته راغلي دي دلته پر وظیفو باندې د تنخواوې لري یا دکانداري کوي یا نور کارونه کوي نو څوک بېکار اوسي څوک پر کار ولوېدو
مننه مننه کور ودان توخي صاحب چاړي کې د نیولې و ژوندی اوسي احمدي صاحب تاسو ته براشم تاسو راته وایست زموږ اورېدونکو ځینې دلایلو ته اشاره وکړه چې د دوی په سیمو کې وو دغه په وجه باندې ځوانان تلل تاسو فکر کوم خوست دغه شاوخوا یاستې هلته د تعلیم د امکاناتو سربېره چې نشته ځوانانو ته نور بیکاری نم که ورتیر شو ځکه دا خو معلومه ده ټوله ده چې د بیکاری په وجه باندې ځوانان که په قانوني یا غیر قانوني لارو خو غواړي یو ډول باندې افغانستان ووزي نور څه داسې دلایل شته ده
او ډېره زیاته مننه اول خو زه فکر کوم چې ممکن د معلوماتو خلا موجوده وي هر سړی هر موضوع ته د خپل نظر نه یا دید نه ګوري نو بیا دی په وایز مثلا هغه څه ډول خبره چې دوی کوي هغه د اطلاعات چې دوی لاسرسی لري د هغوی پر اساس یې کوي لکه څنګه چې دوی ورور وویل ګوره په بیکاري یا مثلا د کار نشتوالی همدا دلیل دی چې یو کس یو هیوادوال یو ځوان مثلا د پاکستان رقم ملک ته ځي فکر وکړي چې هغه ځای کې کلدار ده مثلا کار یې همدغونه هغه دی ډېر یعنی مثلا کم دی دوی خپل هم نسته رسېدلی د نور زه خپله یو بله تجربه چې دلته شریکوم چې دا ډېره بده ده مګم زه یې وایم زه شاهد یم په خوست کې د خپله د خاندني فشار او د کورنۍ لخوا د ښه راتلونکي په لټه کې د مهاجرت هڅونه زما پر وړاندې یعنی زما د کاکا کور د خوست کې د دوی ګاونډیان دي یو خپل زوی هڅوت چې دوی خارج ته ولاړ شي فکر وکړئ ګوره دا زه درته حقایق وایم دغه کورنۍ په سهار کې وړول ژړه راغله دوی ژړلې مثلا زالته و ما خپل د دې شهید ما کاکا خستولست کور د تاسو ورسي دا وړي د خلک ژړي ممکن سپیخه سي وي چور سره همکاري وکړو کله یې پښتنه کې هغه راځي چې د دوی یو کس روان دی هغه مور او خیان دي پسې ژاړي یو زوی لګي خارج ته هغه مو څنګه لګي وای کچ کله مثلا ایران ته دغه سیلاره لګي دا یو بل بدبختی ده د دې د دې د ځوان د وطن لپاره چې په کورنۍ کې هم دا څنګه زما موجوده ده ممکن دغه فسدي کم وي یا زیات وي زه په هغه باندې نه غږیږم خو د خاندانی فشار هم او د هیلو کمواله هم یو بل ډیر وبدایل ته ځوانان مثلا خارج ته او د قچکی او د خراب لار ته مخه کوي یاندا دا یو بل هم دا دی همدا شان د مخونښتواله هم په یو یو ډول بل لامل کېدلی شي چې دا کسان ځي خرج دا
یعنی احمدي صاحب په خپل ځان خبره مقدمه دغه خبره چې یو ځوان ځان سره فکر کوي کزل افغانستان وزم کز زګړې کړې وې کني وې کړې کزل افغانستان وزم ژوند به بهر نسبت افغانستان ته خوي یعنی دا د افغانانو ترمنز په ځنګړې توګه د ځوانانو ترمنز شته دا فکر
دقیقا چې دا شته لکه زه وایم چې دوی که څه هم که مسلک یې نوي زده اکثر خلک دغه سپېڅلي مسلک یې نوي زده مثلا په ژبه کې ستونزې لري ژبه یې نوي زده د هلته د نوي ژوند چاپېریال سره بلدتیا نه لري کاملا ورته نوی وي اما دوی وایي چې نه چې زه هغه ځای ته لاړ شم هغه ځای کې مثلا زه ښه ژوند کوم زه پیسې ګټم مثلا زه پرمختګ کوم زه اړیکې جوړوم دا دې په همدغه مفکوره باندې دي خو بیا چې کله هلته لاړ شي هلته برعکس خبره پټه شي هلته مثلا د ژبې ستونزه وي مثلا د کار نشتوالی وي مسلکي زده کړې وي هلته مثلا د اسنادو ستونزه وي چې دوی چې په کومه هیله تللې وي هماغه هیله د دوی بیا نه پوره کېږي بیا د دوی نه مثلا وخت اخلي 15 کاله
30 کاله د ستونزې ته په کتو باندې کېدای شي یو نیمو افغانانو د خبره کړې وي اغلی اکبریم دا پروګرام کې وکړه چې ستونزې شته د افغانستان بهر لکه څنګه چې خلکو ته د بهر خیسته ښکاري دومره خیسته نه ده د دې ستونزې به دوی ټول خبر وي ولی افغان ځوانان په دې باور نه کوي
څه فکر کوم یو مشکل زموږ په سیمه کې هغه د یو ډول د تضاد شتوالی دی چې مثلا د یو کس تللی دی خارج ته آی ښه ژوند لري که بد ژوند لري خو مقابله کورنۍ مثلا چې په کلي کې دوی سره اوسېږي هغه په هر ډول په هر قیمت غواړي مثلا لاړ
تربګني
دا ستونزه ده فکر وکړئ چې تربګلوي پالې دوی مثلا دغه یو ډول دي دوم هغه شخصي تمایلات مثلا دي سره د دې چې دوی دغه خطر ویني سره د دې چې دوی هغه مثلا ننګونې ځان لپاره ویني خو بیا هم په هغوی باندې باور نه کوي یو ډول سرتنبګي کوي مثلا دوی غواړي ښه ژوند امکانات هلته موخو ته رسېدل اب خارج کې ګوري یو ډول دغه صحیح نه تنګ سوي دي دریم ممکن چاپېریال کې هم دغسې فشارونه وجود ولري چې دوی هغه ازادي سلب کوي مثلا دوی هغه خوښي سلب کوي دوی یو ډول تیښتې ته مجبوریږي له کورنۍ څخه له چاپېریال له کلي څخه ممکن دغه دلایل وي چې دوی باوجود دې چې هغه ننګونې ویني بیا هم پرېوځي
مننه احمدي صاحب سادات صاحب که تاسو راته وایئ په ترکیه کې خو دا نومړی ځل نه ده هلته یو دیره ده چې د افغان کډوالو په نوم باندې ده او ډیر شمیر افغان کډوال هلته ښخ دي هغوی چې یا په لاره باندې وژل شوي دي یا ویشتل شوي دي یا تختول شوي دي په یو ډول نه هلته یادیره شته د دوی په نوم باندې ده کاملا دغه مشکلات هلته ټول افغان کډوال ویني خو بیا هم افغانان در روان دي یا په قانوني یا غیر قانوني ډول باندې بیرته د ترکیې حکومت ډیپورټ کوي په ټوله کې هلته سفارت یا کومې ټولنې لکه ستاسې ټولنه چې ده دوی داسې یو بنسټیز حل لارې باندې فکر کړی دی چې د دې کډوالۍ مخه ونیسي یا کنه فکر کوي چې داخل د افغانستان باید دا ستونزه حل شي
مننه ګورئ زموږ تاسې د افغانانو مهاجرت او ستونزې مشکلات یو اساسي موضوع دا ده چې په افغانستان کې د کار زمينه او ازادي نشته ده په دغه حق لباندې زموږ تاسې افغانان مهاجر کیږي راځي د ترکیې هیواد نه او د ځنه مهاجر کیږي زی اروپا په لور دلته موږ ته په دورځي پلاسا او ځوانان دلته راځي موږ ته راځي راځي دفتر ته وایي چې موږ په افغانستان کې ازادي نه لرو موږ ته په افغانستان کې د تحصیل زمينه حق ده چې موږ غواړو موږ ته برابر نه ده او موږ ته د کار زمينه برابر نه ده دلته دغه څه خد راغلی پرون دلته موږ ته په دفتر تقریبا 15 خد راغلی او مشران راغلی ځوانان چې په افغانستان کې 14 کاله درس ویل یو خو بدبختانه تقریبا 1.5 کال کېږي بیروزګار دي بیکاره دي اوس راغلی د خپل حال په ترکیه هیواد کې دي بدبختانه
د ځوانانو یادونه مو وکړه ک پیغلې نجونې مراجعه کوي غواړي د تعلیم لپاره نور هیوادونه ته لاړ شي خو د الکانو ستونزه په دې برخه کې څه ده د اقل دوی خو کولای شي پانتونونو ته مکتبونو ته په افغانستان د نن هم لاړ شي
بله ما خدا دا مخکې هم وویل چې دلته دغسې ځوانان راغلي چې دلته شپاړس کاله اوولس کاله په افغانستان کې خپل درس ویلي وو، اوس بې روزګاره دي.
بیا په ترکیه کې ورته کار پیدا شوی ده، دوی بیا هلته کار کړی ده،
خو د 100% نه 80% بله زمونږ افغانان دلته کار کوي، د خپل روزګار او مشکلات ستونزې حل کوي شي. خو بعضې ستونزې مشکلات هم لري چې مثلا دلته راځي، دلته هېڅ نه لري، پاسپورټ ویزا نه لري، بدبختانه په همدغه حکله باندې گرفتاریږي او دوباره کېږي خپل وطن ته.
د کمپونو د وضعیت په راته وایي، ډېر افغانان چې کله نیول کېږي کمپون ته انتقالېږي، کمپونو کې وضعیت څنګه ده؟ د ترکیې د حکومت برخورد له دغې کډوالو سره څنګه ده؟
بدبختانه چې د ترکیې په کمپو کې وضعیت بیخي بې حده خراب دی، خصوصا د افغانستان د مهاجرینو لپاره. ولې چې دا یو حقیقت دی، زه به اوس تاسو سره دا حقیقت نه شاید سبا ماته یو مشکل جوړ شي، خو موږ باید د افغانستان د مهاجرینو ستونزې مشکلات باید موږ ووایو او بیان یې کړو. خبره داره چې دلته په کمپو کې ځورول کېږي، شکنجه کېږي، او بالاخره مثلا یو کال یو نیم کال شپږ میاشتې داخل بندیان وي، او بالاخره د افغانستان د سفارت یا مثلا د کنسولګری له خوا نه راځي، ځي هلته کمپو ته. خلک د مهاجرینو نه پوښتنه نه کوي چې تاسو له افغانستان نه ولې راغلاستئ، فقط هلته ورقې لاستي ورته وایي چې می باشي یا میری، اوس یا ځي افغانستان ته، فقط هندو کنه پوښتنه کوي. نو بالاخره دا هم د افغانان د ستونزې مشکلات لري، باید یو اساسي موضوع داره شي، دا خبره باید ورسیږي. یعنی اساسي کمیټه رهبری منظم شي، باید مهاجرونو لپاره
په ټوله کې هغه کډوال چې ترکیه ته درځي او په غیر قانوني یا اسناد نه لري، دوی نیول کیږي، بیا پرته له دې چې پوښتنه ورنه وشي بیرته افغانستان ته ډیپورت کیږي. بالې سادات صاحب، کور ودان په دې برخه کې د طالبان حکومت څه کړي تر اوسه پورې؟ کنه تاره ته لنډو وایي
په دې حق له خو مونږ خو باید هغه حقیقت باید ووایو، خو بدبختانه چې مونږ ته هم بعضې ستونزې مشکلات شته. نو په دې باره کې هغه غواړي چې د خپل مهاجرین د ترکیې هېواد نه یا مثلا د ایران نه باید راستي خپل وطن ته، وطن آباد شي، وطن جوړ شي. بدبختانه چې کوم خلک ځوانان په افغانستان کې دي، هغې ته د کار زمینه برابر نه ده. زما هیله آرزو داره چې فعلي حکومت نه مې خواهش دا دی، که تاسو غواړئ چې ځوانان هم له افغانستان نه راونه وځي، تاسې په افغانستان کې د کار زمینه برابره کړي، اهل کار ته باید وسپارل شي. هیله مې دا ده چې نور ځوانان خپله ولاکه راشي، د دې وطن نه خپل وطن نه ولاکه راشي. دلته په
یعنی هغه افغان ځوانان چې لا په افغانستان کې پاتې دي، کې چیرته طالبان حکومت وتوانېږي، دوی ته د پلان پر بنسټ باندې کار ورکړي، هغه چې بهر دي په خپله بزړخه کې چې افغانستان ته راشي، ځکه چې دویم د کار په لټه باندې بهرنیو هیوادونو ته تللي. او ساسې په خبره باندې چې د هیچا دا نه خوښېږي چې سختې تیرې کړي یا کمپونی کې پاتې شي یا لکه کم کې چې ژوند کوي د زندانی په څیر باندې اوسېږي. مدنه کور دی ودان سادات صاحب، میوند صاحب، که تاسې راته ووایاست، ساسې خبرې مخکې په نیمه کې پاتې شوې، خو په ټوله کې دغه ډول ستونزې نیول، ځورول، په دې ارزي چې سړی دغه ټول مجبوریتونه په پام کې ونیسي بیا موتن پرېږدي؟
زه به هم خپل سلامونه تاسو ټول ته وړاندې کوم. په هیڅ صورت نه ارزي. دلته زه تقریبا دا 2.5 کال کې زه په پاکستان کې یم، باور په خدای وکړي چې با
مې وان سب کس ما غل لري دا مور کې خبرې مو مو ګورو.
هلو
اورو مهرباني مې وان سب ساسي غل لرو.
په دې برخه مشکلات د پاکستان کې هم مشکلات دي، پاکستان کې هم څه مشکلات دي، د مظاهری دي، د برق قدقي او انټرنیټ کې مشکلات دي، برقو کې مشکلات دي. د تاسو په جواب کې زه باید وایم چې په هیڅ صورت نه ارزي. دلته په پاکستان کې د اوس کې چې فعلاً په پاکستان کې ډېر سخت حالات دي، د مظاهری دي، د پی ټی آی مظاهری دي، او دغه د مونږ افغان ځوانان، ما خو مونږ د ګروپونو له روز دلته بسره فامیلو سره په تماس کې یم، دغه د مونږ دغه ځوانان په بعضی وخت اته اسناد هم لري، بیا هم نیول کیږي. اسنان چون وقت حساس ده وقت حساس ده چوک تل کورنلری لارسی او یا هم په شپې لګ نا وخت دی ټول نیول کیږي او زورول کیږي صرف په دې خاطر دا وخت حساس ده او د مظاهری دی او نور په عمومیاتو کې خپل وطن خو نو خپل وطن خو خپل وطن وي زه فکر کوم که څوک امکانات لري او په افغانستان کې لږ هم امکانات ولري باید چې هیڅ وخت خپل وطن لري لار نسی او ځان مهاجرت ورنه کاندي ځکه چې دلته خو ډیر زیات مشکلات د ځوانان لري په دغه منطقه کې زه اوسېږم د دې منطقې ته B17 دا د B17 ګارډن منطقه دلته تقریبا چې ورته ګورم دلته تقریبا 2000 افغان کډوال ژوند کوي 2000 او په دې تقریبا دا ټول ځوانان زمونږ دا ځوان نسل چې کالکان دي کنجونه دي ټول بیکاره دي او په ډېر بد وضعیت کې دي یا تو جنگونه کې خپل منځ کې لانجې کوي ټول علت یې دغه چې کار نسته امکانات نسته اقتصاد نسته درس نسته سبق نسته او د ټولو آینده خرابه سوله نو زه بیا هم د ورونو په څیر باندې د افغانستان له فعلي نظام نه دغه یوه توقع لرم چې فقط د خپلو ځوانانو ته امکانات د کار برابر کاندي امکانات د تحصیل برابر کاندي زه چې دلته ګورم چون زه د ډېرو مهاجرینو سره په تماس کې یم موږ د اکثرا کورنۍ یعنی د زویل اسم چې 50% کورنۍ د خپلو د لورګانو د اولادو د درس له خاطره بهر راغلي دي او روان دي بهر ته چې د موږ اولادونه بې درسه پاتې کیږي خصوصا د موږ لورګانې بې درسه پاتې کیږي نو دلته دوی زمینم په ډېر بد اقتصاد لري د اقتصاد اصلا لري نه بيخي دي کله چې وطني شکل وایم د خوراک ډوډۍ نه لري ولی خپل اولادونه بیا هم مکتبو ته لیږي خپل لورګان خپل ځامن مکتبو ته لیږي نو زه چې فکر کوم دلته چې دغه عمومي کې که زه ووایم که په افغانستان کې څوک امکانات د کار ولري امکانات د عاید ولري کار ولري او زه هیڅ وخت څوک نه تشویقوم دوی د خارج ته لاړ سي او ځان د مهاجر کاندي او له خپل وطن لري لاړ سي
مننه کور ودان میوند صاحب هغه اکبري تاسو سره ته وایسته همدغه پوښتنه راته ځواب کړی چې هغه ځوانان چې د افغانستان دننه په دې فکر کې یو خپل ټول راتلونکي خپل پرمختګ خپل هیلې په بهرنیو هیوادونو پورې تړي او په دې فکر کې چې چیرې هغه افغانستان او زی دنیا به خسته وي ژوند به خوي هغه د څه وایي
فرد جن ډیره ښه پوښتنه دی وکړله زه په هغه ځوانانو باندې په هغه کورنیو باندې غږ کوم که دوی په همدې فکر باندې دي که څنګه چې فرد جن پوښتنه وکړه بالکل په دې فکر مو اوسېږي او بل خصوص دا چې زمونږ ځینې هیوادوال په دې فکر دي که موږ پاکستان ته لاړ شو اقتصاد که څنګه چې مخکې هغه ورور اړیکه نیولې وه دا خبره یې وکړه فرید جان زمونږ هغه افغانان چې که څنګه هغه ورور چې اړیکه نیولې وه دا خبره یې وکړه دلته 3000-2000 کلداري حداقل د ورځې ګټي یعنی هر هغه ناممکن هغه کار نه وي چې په دغه افغانانو باندې مې کوي او اخر هم 2000-2000 کلداري ورته ورکړي څومره خراب کاري څومره مردار او چټل کاري هغه د کباړو کاري د کثافاتو کاري هغه قربانې کوي په خپل خولې مو ویل چې څومره فوټه لاندې ځمکې د ښکته کوي برمی کارونه او دا شاخه کارونه دوی کوي نو ارزښت یې نه لري چې زمونږ تکړه تکړه ځوانان یعنی دوی ته په افغانستان کې د کار زمینه برابره شي زه په دې حکومت غږ کوم که تاسو په دې ټولو ولایاتو کې که غواړئ تشخیص کړئ په کوم ولایاتو کې باید کومه پروژه تطبیق شي څه کار باید وشي هغوی ته د کار د زمینې په برخه کې تاسو باید یو سروي وکړئ په ټولو ولایاتو کې چې په کوم ولایت کې ځوانان او پیغلې په کومه برخه کې استعداد او وړتیا لري مطابق د هغوی د وړتیا او د غوښتنو تاسو هغوی ته د کار زمینه برابره کړئ په هغه ولایت کې او بل دا چې زمونږ هغه افغانان هغه خویندې وروڼه په دې هوډ او اراده راځي پاکستان ته چې مونږ به دلته خپل په اولادونو باندې زده کړې وکړو په افغانستان کې زده کړې نشته بالکل داسې نه ده دلته بالکل افغانانو ته د زده کړې په برخه کې امکانات ناممکن دي بالکل اته نشي کولی یو خپل لور زوی دی یو کورس ته ولېږي ځکه چې مشکلات او ستونزې دي ورته ته افغانۍ وایي تاته اجازه نشته ده هغه ځینې غیر قانوني چې په پټه باندې کورسونه د انګلیسي او دا جوړ دي خپل افغانان او افغانانو ته هغه ته ځینې کسان ځي یعنی دلته نه د کار زمینه شته نه د تحصیل زمینه شته بالکل څه نشته هغه کسان چې وایي شته هغه کار ورباندې کوي لکه کباړ چې وي نو ځي نور شاقه کار نه حتی په ساختمانونه کې جوړیږي څومره شاقه کار ده د کوم افغانان ته اجازه نه ورکول کیږي ځکه چې نسبت د کباړو دوه غشتان د لږ سهولت دي پاکستانی ته کار شته افغان ته نشته ده خو لیکن په ټولو ځوانانو او پیغلو مې دا غږ ده زما خويند ورونو تاسو ټول کې ورتیا شته تاسو به خپل ځان ته وګورئ چې ما کې د څه ورتیا شته او په هغه هیواد کې تاسو ته په کوم کوم امکانات شته چې تاسو ترې استفاده وکړئ د دې په ځای چې تاسو قاچاقي ایران ته لاړ شي وهل شي وډبول شي په سرکونو باندې تاسو اعدام شي څخه تاسو خپل د هغې وړتیا نه په خپل هیواد کې استفاده وکړئ دننه د کور څخه کار وکړئ زموږ خویندې تکړه تکړه دي خیاطي خو به زده وي خپل خیاطۍ نه وړوکی کار شروع کړئ یو وخت کې به هغه غټ وي زموږ ورونه همداسې دي انګلیسي ژبه خو موږ زه د یو کورس جوړ کړه هیوادوال دې ضرورت لري د انګلیش ژبې ته چې زده یې کړي سبا ورځو کولی شي په یو ځای کې کار وکړي همداسې نور استعدادونه خو پلیز تاسو ټول نه هیله همدا ده په دې مو خوشحالیږي چې په بهر هیوادونو کې به تاسو دا ډالرونه پراته وي تاسو ته به یو ډېر ښه ژوند انتظار وي نه بالکل داسې نه ده زموږ د افغانان یا نه پوهېږم بالکل تعلیم نه لري هر هېواد ته چې لاړ شي که نورو مهاجرینو ته ښه ژوند برابره شي خو افغانانو ته نشته نو تاسو باید خپل د وړتیا څخه په خپل هېواد کې استفاده وکړئ
مننه احمدي صاحب فقط یو نیمه دقه وخت لرو تاسو ته لاندې وایست دغه کارونه چې اغلی اکبر یادونه وکړه کک باړه ده که صفاکاري ده که نور دي ورته کارونه دي ستاسې په اند باندې افغان ځوانان یې دننه د افغانستان کې که نه یې کوي ولې آماده دي چې له افغانستانه بهر یې وکړي
زه فکر کوم بلې چې